نشته خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوې بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن به مکسیکو او کوسټاریکا د بیوانټیک او فایزر کمپنیو لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیق کړي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم نن پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې خبرونه کې نن د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنی. د خبرونه په لومړۍ برخه کې به د امنیت او سولې موضوعاتو ته مخه کړو. امنیت د سش کال په پیل کې په افغانستان کې د تډیری هیلې وې چې امنیتي وضعیت به بهتره شي. په تیره بیا چې کله د پسرلي په درشل کې د مارچ په میاشت کې افغان حکومت او طالبانو اور بند وکړ او تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، وروسته بیا هغه مهال امنیت ته د افغانانو هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په پلازمېنه دوحه کې د سولې د خبرو د پیلېدو مراسم ترسره شول. خو د دې هڅو سربیره جګړې په افغانستان کې کمی نه شوې او د هدفي وژنو او چاودنو سربیره په هلمند کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل چې په لسګونو زره کسان بې کوره شول. په کندهار کې هم تودې جګړې د دې سبب شوې چې خلک خپل کورونه پرېښلي. په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب او په مرکزي سیمو کې په روزګان کې د افغانستان او د افغانستان په نورو سیمو کې روان کال سختې جګړې شوې دي. خو له دې سره سره د سولې هڅې هم شوې دي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د سولې له تړون سره سولې ته هیلې زیاتې شوې. بیا ټکنۍ شوې ځکه چې د طالبانو د 15 زندانیانو خوشي کېدل وځنډېدل، خو کله چې دا کسان له بند خوشي شول پیدا شوې هیلې بیرته مړاوې شوې. بیا سولې ته هله هیلې زیاتې شوې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لیدنې کتنې پیل شوې. خو دا هیلې هم د جګړو شدت کمی کړی دي، اما لا هم دې ته هیله شته چې نږدې 2 وروسته د جنوري په 15 بیا د سولې خبرې پیل شي. تر 3 چې هغه میلمانه په دې خپرونې کې راسره ملګري کېږي هغوی به تاسو ته معرفي کوم. خو اوس له کابله د سیاسي چارو کتونکی او د پانتون استاد نصرالله ستانکزی په خپرونه کې راسره ملګری شوی دی او بل میلمه مو دی حکمت اسمي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. دوی ته ښه راغلاست وایم. لومړی به ورشم استاد ستانکزی ته. ستانکزی صاحب محترم، تاسو د افغانستان په دغه جنګي حالت کې سولې ته څومره هیله لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. دا به یوازې خوشبینانه نه وي چې مطلقا سړی سولې ته هیله مند شي، او دا به هم نه وي چې مطلقا سوله رد شي یا هیله مندي ورته وجود ونه لري. زما له نظره د افغانستان د بحران تقریبا سوشل وکالا سکم نیمه پیړۍ کېږي. د هغه لپاره د دفتر درېدو لپاره نه باید ډېره هیله ولرو. هغه کسان چې اوس په جګړې کې ښکېل دي او جګړه کوي دوی د جګړې د دوران محصول دي. نه باید چېجزه اسا جګړه ودرېږي او په افغانستان کې سوله راشي. اما دغه په کوم کې چې په افغانستان کې د افغانستان مطلق اکثریت خلک سوله غواړي او همدارنګه خپل سیاسي اړخونه چې په جګړې کې بالفعل مقابل دي متخصلې خواوې دي، دوی سوله غواړي. او له بلې خوا نه نړیوال اجماع هم په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه وجود لري. دلته په پام کې پام درلودلو سره سوله هیله مندي وجود لري. اما د پچنګ کې د سولې دښمنان هم په سیمه او په همدارنګه په داخل کې او بهر د افغانستان کې وجود لري. مثلا ځینې افراطي کړۍ لا په سیمه کې فعال دي، دوی نه غواړي چې سوله رامنځته شي. همداشان ځینې نفوذي ګروپونه په افغانستان کې وجود لري چې د سیمې د استخباراتو لخوا تمبلیږي او تجهیزیږي او ګټه یې په دې کې ده. همدارنګه په نړیواله سطح د متضادو اهداف او متضاد منافع شتون د افغانستان او سیمې په اړه یو بل ستونزه ده. همداشان خای د افغانستان دولت او همدارنګه د افغانستان دولت د مخالفینو په منځ کې افراد او اشخاص وجود لري چې خپل ګټه په جګړه کې ویني. دا یو ستونزې د دې لمن دي چې ایفای اما د ما عقیده دا ده چې بل اخر د هر جګړې پای سول.
او مننه استاد. اعظمي صاحب تاسو چې د سولې او د جګړې د انسټیټیوټ له چارواکو څخه یاستي، تاسو سولې ته په افغانستان کې څومره هیله لري؟
شبر صاحب سلامونه په وړاندې کولو باندې غواړم چې ستاسو سوال ته داسې جواب ورکړم چې هر کال چې کله پیلېږي که میلادي وي که عیسوي وي نو په دې کې یو شی ډېر مهم دی چې ځینې انډیکیشنز ځینې مثلا د کال نه مخکې بالخص په ژمي کې چې کوم فعالیتونه طالبان کوي مخالفین ډله کوي هغه څارل پکار دي چې مثلا څومره خپل نظامی ٹریننگونه زیات کړی دي او عملیاتي پښیمې کې څومره زیات دي بیا ورسره دا راتلونکي کال د عملیاتو یا د جنگ شدت یو نو پیشګوئی کوي. په 2000 کال چې کله شروع شو طالبانو یو کار چې ډېر افغانانو ته امید پیدا شو هغه دا و چې خپل قسلنی عملیات اعلان کړل، یعنی الفاظ عملیات کوم دي ځان کړو په 2009 کې همدا غیرامه پیدا کړو د امریکا لري فشارونه د نړیوال ټولنې پاکستان په اوسنه باندې وشول. نو دا چې ول کېدل چې د طالبانو سلمي عملیات 2009 کال لپاره 2000 کال لپاره به دا به کچه به کم چې مذاکرات روان وو حالات ډېر مهم. خو متاسفانه اگر چې په وصول کې پرمختګ وصول د امریکا سره په 2 فبراير باندې فهم نامایم زاس ولا او ومدارنګ د پامیکای ناملی نیسی مگر پر افغانانو باندې حمله شدت موندل دی. د دوه ته فهم نامې کې چې یو شډر مهم او افغانان ته له بخښون کې بیا هم هغه دا و چې د جنگ ساته به کمیږي او آتشباز کنه کې ریکاول سر کې هغه باید یو کاش خشونت یو کانسپټ را پیدا شي یو فکر را پیدا شي چې کاش خشونت وي کای شو خشونت د امریکایانو او د طالبانو په غیر مستقیم شکل باندې تفاهم دا او چې اتیا فشار باید جنگ راکشته سی او یعنی اتیا فشار د اوربان دی شل فشار د جنگ ایران ولري په دې کې په هغو شانو باندې عملې نه کیږي کوم ولایت له سقوط نه کوي لوی لارې او عامه تاسات او د نور موارد چې طالبانو امریکایانو ډیر واضح پر دې باندې بحث کړو چې دا بخوندي. خو متاسفانه د علم د عملې د لشکره په شان باندې کوم حمله شوه اغه دغه ټول بحث بدل کړي د کان په دې فکر سول چې آیا طالبان د دې سیداد نه لري چې دا خپل تفاهمنامه عملی کړي او یې هم نه غواړي په دواړو صورت کې د دوه تفاهمنامه متضرر سول. اوس چې دا معلومی رزق کوم امریکایانو خپل اغه د عسکرو د وصول کم چټکیا چې کوم وچ په صورت سره استله اغه د کم سویر او طالبان پر دې باندې کوي نو راتلونکي کال 2021 تر می پورې چې کوم امریکا او طالبان پر دې باندې وعده کړې ده چې امریکا یې عسكر به کول وي تر می پورې څه کوم طالبان به پر وړاندې او سلاح وکړي په هغه صورت کې چې د امریکا عسكر بیا هم په افغانستان کې وجود ولري نو جنګ
به ازمي سپ او بخښي یعنی طالبان به څه حوصله کوي طالبان به څه حوصله کوي او بخښي تاسو چې طالبان به یو څه حوصله
او کلی منظور دا دی چې یعنی په رسمي شکل باندې پر امریکا باندې حمله نه کول پر رسمي شکل په لوی شارونو کې یا د دې ترنامه لاندې تخپل نام ترنامه لاندې عملیات نه کول غیر رسمي خو یعنی په کابل کې د حمله سیمه چا کې حقانی شبکه د داعش سره په همکاري باندې د حمله کې په دې کې شک نشته او دا نه واده چې استخباراتي ادارو به خصوصا د ملي ته معلوم هم مزګني کوټنه ده مشته معلومي مګر یعنی رسما په کابل کې طالبان د کوم حمله مسولیت نه اخلي چې دا د دوه اګریمنت یا مثلا په پروان پر باګرام باندې دی عملی نه کوي مثلا په کندهار په شار باندې چې ځنی مشخص ولاتونه دي چې کوم څه امریکا وځي طالبان پر الته کوم اړې لري طالبان پر هغه باندې عملی نه کوي دا دوه ده دا تفاهم نامې کوم برخه ده او اساسي برخه ده نو دی په دغه اوسه ده تر می تر 2021 پورې چې تقریبا 15 میاشتې پاتې دي کوم بهش نو دا وخت به طالبان دا او
وسات بیا دا غوښته
فکر کوم د جنگ
خدات به متاسفانه لا هم زیاتی مننه. استاد څنګه تاسو څه فکر کوي چې آیا د امریکایي قواو له پاتې دو سره به طالبان جګړه زیات کړي او کنه جګړه روان کله هسه هم زیاتی؟
د روان کال یا د کال چې موږ اوس په پایلو کې یو په جګړیز میدان کې لوی بدلون رانغی، برعکس حملات زیات شول او د هغې یو علت هم دته و چې کیدای شوی چې طالبانو د مذاکراتو په منځ کې غوښتل چې موږ ډېر امتیازات واخلي، څه که دا مذاکرات په دوه برخو ویشو هغه دورې کې چې د امریکایانو سره مذاکرات جریان درلودل چې د دوهې د قرارداد ممتاز شول او څه هم وروسته د هغې نه چې د افغان حکومت سره طالبان خبرې په دوهو کې دوام پیدا وکړ. متاسفانه د نړۍ ټول سپورې دوام لري او تاسو سره باید ووایو چې یو ګن شمېر ملکي امریکایان افغانان هم پکې شهیدان کېږي. د نو باور دا دی چې د امریکایانو وتل یا نه وتل په دو اړخونو کښې باید وڅېړل شي. یوله مسله دا ده ښایي چې طالبان په خپلو وعدو وفا وکړي چې د امریکایانو له وتلو د بهرنیو قوو له وتلو سره نو په افغانستان کښې حکومت اوربند وکړي او راسې د حکومت په جوړولو کښې یا د حکومت جوړولو پروسې ته داخل شي. البته دا د دوهې مذاکرات نور پړاوونه باید ثابت کړي چې څه بکمیسونه مخته نیول کېږي. اما له بلې خوا نه کمې نه وځي نو طالبانو ته به یوه بهانه وي د جګړې د دوام. اما دې کښې که ته باید پام ولرو چې ما مخکې ما خپلو خبرو کښې اشارات درلوده چې په دې سیمه کښې ځینې قوتونه وجود لري چې د امریکایانو په شتون کښې وایي امریکایان دلته مصروفه ساتي. زه به یې په ډاډه ووایو مثلا د فاطمینو حضور په افغانستان کښې چې څو ورځې کېږي نه مسله ډېره توده هم ده. نه ایران غواړي چې یو ډول امریکایان دلته په دې سیمه کښې مصروف ساتي او دوی ته ضربات ورکړي، خپل ستراتیژیک دښمن دلته په خپل ګاونډ کښې تر فشار لاندې را وړي. له بلې خوا نه ښایي نور ګروپونه هم وجود ولري چې غواړي امریکایان دلته مصروف ساتي او جګړې ته دوام ورکړي او ښایي ځینې هم د دې طرف ګاړي چې د امریکایانو شتون د دې په ګټه ده. مثلا روسیه غواړي چې امریکایان دلته پاتې شي، چین غواړي دلته امریکایان پاتې شي، دا په دې منځ پاتې پاتې شي چې دوی د اخل مسئولیت پیدا کړي او طالبان او نور ګروپونه چې جنګ کوي په افغانستان کښې دوی سرحدات او خاوره تهدید نه کړي. دغې پېچلتیا سره په پام په پېچلتیا ته په کتو سره زما عقیده دا ده چې د امریکایانو وتل یا پاتې کېدل کوم ډراماتیک او فوق العاده تغییر د افغانستان د سولې او جګړې په ارتباط نه راولي.
سانګزی صاحب، تاسو فاطمینو ته اشاره وکړه. فاطمین که غواړي چې امریکایان دلته مصروف وساتي نو تر اوسه پورې چې کوم زیات شمېر امریکایي عسکر واغ خاصې هم له افغانستانه وتلي دي او که پاتېدل هم ډېر محدود شمېر به پاتې شي. جو بایډن وار له مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې شاوخوا 2500 عسکر به په افغانستان کې ساتي، نو بیا خو امریکایان ته کوم سردر نهشي جوړولی دوی، خو که ستونزه وه یوازې به افغانانو ته وي.
دقیقا کګوری مستقیم په امریکایانو درد سر نه جوړوي. د خپلو اهدافو دپاره په هر صورت امریکا چې افغانستان راتلونکی حکومت هغه حکومت ګڼي چې د سره ستراتیژیک متحد واقع پاتې دي، نو په دې اساس هر درد سر چې د افغان حکومت جوړي هغه په حقت کښې د لوی متحد ستراتیژیک چې هغه د امریکي متحده ایالاته دي هغه ته رسېږي. دا یو بل فاطمین د خپلې ایدیولوژۍ د خپرولو په سبب کښې دي. هغوی دغه حاکمه ایدیولوژي او فلسفي چې غرب لري او امریکا لري د هغې سره جنګېږي. منظور دا نه ده چې اوس فزیکي مخامخ له دوی سره وجنګېږي او دا او همدارنګه د افغانستان اردو چې مصروفېږي د افغانستان د اردو ډېر مصارف لکه چې مونږ تاسو پکړي وو د نړۍ کښې څه به نپاس مصارف د ناټو د امریکې دوام کوي د امریکې اقتصاد ته فاطمی او د حامي چې امریکا ایرانیان دي په دې کښې لاس درلودلی شي.
لیکن دا په دې باندې ارزي چې د امریکا اقتصاد لپاره خو طبیعي خبره ده چې د افغانستان مصارف هېڅ دي د امریکا د ټریلیونونو ډالرو بودیجې لپاره، لیکن دغه سردرد په دې باندې ارزي چې فرضاً د افغانستان لویدیز ګاونډی ایران په افغانستان کې د فاطمین له لارې مثلا یا فاطمین چې هر څوک دي په افغانستان کې اور بلکې دا ویره به نه وي چې دا اور خو بیا ګاونډي ته هم ورتلی شي.
دوی ښایي تر دغه دوه څلوېښت کاله چې د ایران انقلاب ده تېرې په سیمه کښې نارامۍ په دوام او د دولتي پروژو په تشویق سره خپل بقا ساتلې ده او په ویل کې خپل اهداف مخکې ته وړي. په ویل کې نفوس کړی تاسو وګورې د خارج پروژو په څومره تاسو ته معلومه ده ثابته وه یو د ښو مناطقو چې ایران کې خپل نفوس کړی او د اسلام افراطي اسلامي انټرنیشنلیزم خپور کړی سیمه که در افغانستان تریک خپور کرد چون سالان هم در برنامه چهار اومدی پلان تر لبه لبه بودنه چه خبر پتکری در فاطمین دشتون در فاطمین در جنگ در فاطمین در تک در ایران لاره در غیل کورنه سر در کومک در پاره به طول بیدی بلان پنی حال بس تگه ندن ایران وقت در افغانستان که نفوز هم بودنی او تبرسی هم حالات که چون معمولاً در قبول فیانسایی حکومت وجود لری بهترین کاملترین و محصرترین لار به ایران که داری چیده نظامی یا استخباراتی پرونو بپایله که اما در توتی شدی وقت
مننه را بشم اعظمی صاحب. اعظمی صاحب تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دا مهمه موضوع ده چې دې ته باید وکتل شي چې آیا طالبان په ژمي کې د راتلونکي جګړې لپاره ځانونه تیاروي او کنه. ستاسو د انسټیټیوټ معلومات څه دي چې طالبان ځانونه د 2020 کال جګړې ته چمتو کوي او که نه پخوانی حالت؟
په دې کې څو نکات ډېر مهم دي. یو دا دي چې د طالبانو خپل ساختارونه دي چې هغه د افغانستان داخل کې او بیرون ټریننګ کمپونه دي او د هغوی څخه په منظم شکل باندې او افراد جنګیالي فارغېږي. دا تر ټولو مهم موضوع ده او دا جریان د ذکر کوم تر بل هر کلونو دا زیات دی. هلته داسې ولایتونه لکه نیمروز چې هلته طالبان ډېر نظامي حضور نه درلودی د جنګیالیو شمېر یې کم و هلته هم دوی اوس ټریننګ کمپونه لري او خپل افراد ځینې فارغېږي او هغه داسې دي. بل منطقه چې دوی ډېر فعاله دي هغه شمالي افغانستان دی چې هلته هم د دوی ټریننګ کمپونه ډېر فعاله شوي دي. د دې نه علاوه یو شی چې ډېر د بیر خبر دی درون کې خبر دی هغه دا چې خارجي جنگیالي په خصوص پاکستاني جنگیالي ترستان په افغانستان کې د جیش محمد لشکر طیبه تر چتر لاندې تعداد په زرګونو ته رسیدو چې نوي راغلي د طالبانو په حمایت او عامه انګی راغلي دي. دا راته په کتو باندې او د دې نه علاوه کوم اقتصادي منابع چې طالبان لري او څومره چې ځان یې اقتصادي لحاظ باندې برابر کړی راتلونکي جنګي فصل ته نو زه فکر کوم دا به د افغانستان لپاره متاسفانه یو پوره امن کال نه وي تر هغه چې طالبان ته یو کلي آتشبس ونه کړي. که دغه رقم لکه اوس چې روان دي دا به یو بد خبر وي. خو بیا هم دلته موضوع دا ده چې ځینې افراد دا وایي چې طالبانو رقم سختارونه چې جوړ کړي نظامي او یا هم خپل ټریننګ کمپونه څخه خلک لري ټول د دفاع د چې امریکا ته وښي چې موږ نه یوازې یو ډله یو چې ګوریلای جنګ کولای شي بلکې چریکي جنګونه کولای شي بلکې موږ د یو نظام په شکل باندې منظم فوز درلودلای شو او دا درته ښیي چې مثلا که چېرې تاسو پر موږ باندې دا فکر کوي او دا فکرونه روان دي که مثلا طالب د امریکا راتلونکی همکار د افغانستان لپاره جوړېږي نو طالبان غواړي چې امریکا ته وښیي چې موږ رماده یو چې یعنې هڅه نظام څخه نیولې دا فوز څخه نیولې دا ټوله وړه نو کوم چې زه دې فکر سره مطلق مخالف یم په دې وجه چې یو ګروپ چې هغه د مختلفو استخباراتي سازمانونو په سیمه کې د هغې سره اړیکې لري او پر هغوی باندې باور کول او یو نظام او دولت سپارل زه فکر کوم دا اشتباه ده. بالخصوص چې هغوی امتحان سوي نه اوسېږي په افغانستان ته د 2001 وروسته زه فکر کوم نو جنګ به متاسفانه شدت مومي. په دې کې یو بل فاکتور دا دی چې که چیرې طالبان او د دوی نور ډلې عملات دلته کوي نو بیا به د سیمې ځینې هېوادونه مثلا په هغه کې مختلف هېوادونه راځي د ایران څخه نیولې چین روسیا دوی به بیا د خپل منافعو دپاره یو لوری ټاکي. هغه لوری به دا وي که چیرې طالبان د امریکا دوست جوړېږي نو ایران به بیا د دوست په شکل مسو ته کتلی به وجود شاړي کې ورسره لري. که طالب د امریکا دوست جوړېږي نو د چین فکر به هم بدلېږي به وجود چې چین او طالبان اوس شاړي کې لري او همدارنګه روسیه.
بله
نو په داسې وخت کې دغه هیوادونه به خپل ملشي جوړولای شي خپل افراد د ټول شی مثال شي بحث پر کیږي د مفاتیمون مسله د افغانستان کې چې د ایران وزیر خارجه متبحث کړی و چې د افغانستان لپاره که چیرې افغانستان جغرافیه استفاده کولی شي. نو زه فکر کوم حالات به پیچیده دي او د دې ټولو پیچیدتیا او دغه مغلق حالات یو بهترین رای حل دا دی چې د افغانستان سوله کې واقعا پرمختګ راشي او طالبان بالخصوص خپل موقف نرم کړي او په داسې موضوعاتو باندې چې وړې نه دي چې دا ټول برنامه دي خرابه شي پر هغې باندې به فشاري ونیسي د افغانستان دولت او طالبان تر مابین مذاکرات مخته ولاړ شي او افغانستان د دغه بدبختۍ څخه خلاص شي. فکر کوم دا تر ټولو ساده او مشکل دی مګر ناممکن نه دی.
بله مننه عظیم بله مننه آزادی سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د 2000 کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. په امنیت سوله باندې خبرې وشوي. د امنیت په اړه به وړاندې نور هم بحث وکړو ځکه چې دا مهمه مسله ده. خبریالان کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې هم څېړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا په اړه چې روان کالي د افغانستان اقتصاد ځپلې دی او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي وړاندې بحث لرو. خو اوس په د یو شمېر اوریدونکو پوښتنې له میلمنو سره شریکې کړو. البته د سیاسي چارو د کتونکو نصرالله ستانکزي ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او دوی ژمنه هم کړې وه چې تر 2:30 به په دې خبرونه کې برخه راسره اخلي. 2 دقیقې نور هم شته چې اعظمي صاحب راسره وي. د یو څو اوریدونکو نظر به واخلو بیا به اعظمي صاحب تاسو ته راشو. اساریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. بله
بله جناب سیبر تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه. مهرباني.
فکر کوم چې موضوع د امنیت کار د جناب سیبر سره
یو موضوع امنیت ته. بله
بلی او بلی واقعا چې جنادی شیبر سیت په افغانستان کې دغه موضوع چې دی بلکې د ټولو دنیا لپاره امنیت موضوع مهمه ده. اولی افغانستان لپاره په دې خاطر دا موضوع مهمه ده چې موږ تاسو ورته ډیر اړتیا لرو او ډیر په حکومتونو باندې ډیر بحثونه هم کیږي چې څنګه وکړي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي او ډیر بحثونه هم پر رسنیو کې هم دغه ملي سطح باندې عام داخلي سطح باندې کېږي. ولې متاسفانه تر اوسه موږ نتیجې ته نه رسیدو. د دې هغه اساسي علت به څه وي؟ زه دغه میلیونونه دا پوښتنه لرم او زما چې کوم ساده او عام نظر دی هغه زه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم. هغه دا دی چې تاسو وګوره دغه امنیت چې راځي اول خو د امنیت لپاره یعنی ایمان مهم دی ځکه الله تعالی خپل وایي چې اولئک لهم الامن. کله چې ایمان یو سړی وي نو خپل امنیت راځي. مطلب دا چې ایمان نه عبارت زه په دې باندې کوم چې باید په دې کې قتلونه ونشي، په دې کې فساد باید ونشي، په دې کې باید د یو بل پر وړاندې باید رحمي وشي، متقابلي وشي او د یو بل حقوقو پر وړاندې باید تجاوز ونشي. هغه که د طالب په نوم باندې وي، هغه به د دولت په سطح باندې تاسو وګورئ طالب چې د اسلام دعوه کوي د اسلام په نوم باندې هغه چې د رحمانه قتلونه کوي قدر اعلان وزن عام خلک وزن چې هغوی په جګړه کې ښکېل نه دي. همدارنګه په دولت کې هم داسې خلک شته چې هغوی خلقونه هغه ترای ورکړي د خپل ګوتی خلکو یعنی کچوی دا او دومره مشکلاتونو سره هغه ترای ورکړي دی. هغه چې کله هغه امتیازات ته ورسیږي هغه موقعونه ته ورسیږي هغه خپل هغه سوی استفاده د خپل هغه درانه کوي خپل هغه دغه وزکې سوی استفاده کوي او په نظام کې اصلاحات نشته. خلک د ولس حکومت نه د اعتماد دي. نو زما په نظر باندې هم تاریخ خدای نه ویریږي هم دولت خدای نه ویریږي دغه مظلوم ملت باندې نور دغه برحمانه او دا د سیمه استخباراتو به مفهوم او به معنا ځان باید پات اورسي او دیو باید د خارجي لاسوهنې په اساس باندې باید د تعامل لپاره کارونه کوي او په داخله د خپل نظام پرمختګ لپاره بغیر ته باید کار وکړي. نیسان ولادت نه پر محمد مدني تاسو او دین کې همکار خبرې کوي.
مننه مدني صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوي. ازرې په سپوک پروګرام دی. تاسو په لاند کې اس مهرباني وکړئ.
السلام علیکم رحمت الله کوشه کندهار خبرې کوم.
مهرباني.
ما خو د سولې پکله سولې خبرې خو دا ده درې میاشتې کېږي چې د آیات ډلی و بېرته راستون شو رسختۍ دې دوی وایي نو د چې آیات کابل ته راغی ډاکټر صاحب عبدالله مرستیال تېره ورځ کومه څرګنده ونیوه کې مو په رادیوګانو په رسنیو کې واورېدې چې موږ دا جمهوریت چې ده دا سره کرښه ده تر دې موږ نه تېرېږو ایا نو طالبان دا سره مني شته چې تر دې نه تېرېږو یاست او دا خو مانا د سولې خبرو ته بېرته یو غټ خنډ تېر شو او طالبان که تاسې پر جمهوریت باندې تکیه وکړي او نه تر تېرېږو یاست نو طالبان به ډېر شدید عملې پیل کړي تاوان به ټول ملکي خلکو ته ورسېږي که خارجان په افغانستان کې پاتې شي که زر پاتې شي که دوه زره پاتې شي که لس زره پاتې شي که شل زره نور راسیم بېرته به هغه مرګونه شروع شي بېرته به هغه بربادۍ شروع شي وروره
بله تر هغه پورې چې یو خوا بل خوا ل خپل غشتنو تیر نشي افغانستان ته سول نشي راتلی یو بل اوریدونکو د سکایپ لارې ده مهرباني وکړئ آزادی سپوک پروګرام دی تاسو په لند کې بله تاسو په لند کې د سکایپ لارې دوی سره ناورو د ټلیفون لارې یو بل اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړئ آزادی سپوک پروګرام دی
پایم بڅه خو سره یو په ختنه د دې ملمنونه په دال ډول باندې ده چې دا غارو
تاسو خبر یو کوي مهرباني
دا غارو خارجان چې کومه ګټه دلته په افغانستان کې لري دوی به د خپل ګټونه تیرشي لکه په مثال د ډول کنه لکه کومه ګټه چې د پاکستان دی یا کومه ګټه
بله د دې اوریدونکو غږ سم نه اوریدل کېده یو اوریدونکو بل هم انتظار پات شوی دا به هم واخلو مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروګرام دی
السلام علیکم
علیکم
خانیان سره خبره کوم
مهرباني خبره کوي
اورې
بلې
دا د تاسو ملما زمي ته سلام وایم د افغانستان ټول ملت مجاهد ملت هم سلامونه وایم بل سلام از زمي سره ته وایم کله ټول ملت ته کله مو مبالغه کوي چې دا عملي حق کاری او د داعش دنا په ګټه کوي که نور ملت نه شرمېږي تراس نگران او نکونال خلکو ته وایي طالبان او داعش کوم عمل سره وکړي کوم عمل سره کوي نو باید حق ویل شي مبالغه ونه شي او په دې نه که خبره باندې کوم سلیخ کار ته یو شو
نو دا د دوی نظر ده و ورور دا د اعظمي صاحب نظر ده البته اعظمي صاحب په یو انسټیټیوټ کې کار کوي دغه په اساس باندې دا خبره کوي نو دا د شرم کومه خبره چي وکړه دا هم بیرته واخله او مننه ورزو میلمنو ته اعظمي صاحب تاسو سره سي په لاندو بس تاسو نظر واخلو د دې اوریدونکو د سرګندونو په ارتباط
او اول راځم دا یو دوستول چې مثلا د جنگ لاملونو چې شي دي د جنگ لاملونو مختلف تلته مختلف برخي مختلف عوامل دي کچې د طالبان ته او پښتنو د نیو سدي وایي چې د امریکا حضور موږ یو د مهمو ولتون څخه دي چې موږ جنگ اعلان وکړو سوال دا دی کچې د امریکا و دي ایا د دې ګرنټ څو کول هي چې طالبو بیا جنگ اعلان وکړي دا سیاسي افراد د طالبانو کې نظامي نه ویل دي چې موږ کابل فتح غواړو ان کله دا ګارانټي په ارتيو کول کولای چې د فکر کوم په افغانستان ملاتو دی وايي چې د امریکا دی یو دوم سوال دا دی چې طالبان هم راځي دی به بدون د امریکا یا څخه د امریکا د کومک نه بغیر د دې نظام وڅلا ولای شي بالکل نه یعنی هغه پټ اسنه چې طالب او امریکا سره انځر کړی دی په کې د امریکا د استخباراتي حضور ادامه د طالبانو تر غلاندې به هم جاری وي یعنی دا څنګه دی چې امریکا طالب دی په خپل خود مختار اوسېږي اټمن د امریکا کومه کو هغه دی وځي وایي چې امریکا مالی کومه کومه تمور ضرورت لري چې ادامه پیدا کړي بل سوال دا و چې طالبان جمهوریت نه منې جنگ دی دمو پیدا کوي کدي چې ولې دا نه کیږي یو نو یو ځاړې نه کیږي سوال دا دی طالب امارات غواړي جمهوریت نه مني بیراسي د افغانستان کې تاسو یو سروي وکړي چې څومره خلک د امارات مخالفه دي. یعنی هغه داسې یو نظام څوک نه غواړي چې پاتې دي څوک خپل یو نظر څوک نشي څرګندولی. تاسو وګورئ دغه افراد چې په دا څو وخت کې وژل کېږي د دوی نور هیڅ ګناه ذکر کوم نه ده، بلکې دا ده چې دوی د خپل نظر په ازاده شکل باندې ساري او دوی د طالب او د دوی د همکارانو تر تهدید باندې راځي. دا دوست سي ویل چې ولا په زه خبرې کوم زما خبرې دی نشي زغملی، نو دا که بیا سبا طالب په نظام کې اوسي زما د چیرې کړې دي. نو که چیرې موږ غواړو چې یو سولې ته ورسېږو، باید د یو بل زغم ولرو، د یو بل د فکر او کلام ته زغم ولرو، او څه فکر چې زه لرم هغه فکر ته باید طالب احترام وکړي او د طالب فکر ته ده. نو په هغه صورت کې زه فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې یو تفاهم سره ولاړ شي. دوم دا دی که چېرې امارات راشي، زموږ اکثریت خارجي ډونران په شمول د اروپایي اتحادیانو او اتحادیې یو افغانۍ به امارات ته کومک نه ورکوي. یعنې دا کومکونه به دې افغانستان به بیا یو خوار ځلیل هېواد او یا به په رسمیت هم ونه پېژنو. زه فکر کوم د طالب لپاره دا هم ناممکنه ده چې خپل امارات باندې ودرېږي، نه په داخل کې ورسره حمایت شته نه په خارج کې. آخري خبره دا دوست چې ډېرې د شرم خبرې هم کولې، راستي په حیث د محقق چې ما طالبان او داعش څارلې دي، د 2015 کال د جنوري چې دوی رسمي داعش په افغانستان کې رالی، هغه داعش اوس داعش چې کوم دی د ځمکې د اسمان فرق لري، هغه داعش چې طالب یې په کونړ کې خار بلال د پکتیا ته خوارلې جنګېدی، پیر هغه د ننګرهار به په کونړ کې دوی په ګډه باندې جنګېدل، هغه داعش او اوسنی داعش ډېر سره فرق لري. کم داعش پر وړاندې چې طالب جنګ کوي، هغه داعش طالب ته دښمن ویل، طالب ته د اسلام خوارج ویل، او د یو اسلامي ډلې په شکل یې نو تکتل. مګر اوس چې کوم داعش دی، هغه په صلحاو د حقاني شبکې افراد تللي دي او کار چوکې نومان غواړي. نه زه اوس حاضرېږم چې پلانې دغه افراد حقاني نه تللي دي او د حقاني شبکې په مشوره باندې تللي دي چې دغه نوی داعش چې ایجاد شوی دی په دې کې خپل نفوذ ولري. نوی داعش کې د لشکر طیبه کسان دي، نوی داعش کې د لشکر جنوي کسان دي، نو حقایق موږ ډېر واضح معلوم دي. دغه عملی چې نن په کابل کې کېږي، دغه عملی چې نن په نورو ولایتونو کې کېږي، چوکې مسؤلیت نه اخلي. دغه ائتلاف چې په اړه کې حقاني شبکه ده، داعش دی، طالبان دي، راستخبری د ډلې لشکر طیبه ده، لشکر جنګي ده، ټول افراد دي. د دغه ډلو یو ائتلاف دی چې د امریکا وي فقط اجازه ورکوي چې داعش ته مسؤلیت واخلي. یعنی داسې ویډیوګانې داعش خپل افرادو خبره کړې دي چې اوسنی داعش د دغه ائتلاف هایجک کړی دی او دوی واکړې دي. یعنې دا ویډیوګانې ستا موجود دي چې دوی د پاکستان د استخبارات سره د اوسنی داعش کار کوي، د ایران د استخبارات سره کار کوي. دا ډېر واضح حقیقت دی. زما توقع دا ده که په سیمه کې تاسو د طالبانو افغاني جنګونه داعش پر وړاندې باندې دلې اوسېږئ، پر هغې باندې تر اباده پورې مه غولېږئ. کوم افراد چې په کابل کې نیول کېږي، د داعش تر نامه لاندې عملات کړي دي، د هغوی تاریخچه تاسو وګورئ، پس منظر یې وګورئ چې د هغوی تاریخچه څه شی ده. یا به حقاني وي، یا به هم د دغه نورو ډلو نومان چې ما وختل دوی سره به تړاو لري. نو لطفاً لږ منصفانه انصاف کول او فیصله کول، تطاوت کول به ډېر بهتر وي.
مننه اعظمي صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. په خپرونه کې بل میلمه د نظامي چارو کارپو جنرال دولت وزیری هم ملګری شوی دی، دوی ته هم شر اخلاص وایم. د دې سات د خپرونې یوه بله موضوع ته اشاره کوم، هغه خبریالان دي. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي، څو د دې راډیو یعنی د ازادي راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تأمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشي ډیزی سندلر ښاغلی غنی ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس ته یو شنه یاد کړي چې شغه د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولسته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې ده، خو وای په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوی نه دي. د نومبر په 12مه الیاس سعید د هلمند په مسکس لشکرګا کې د مخناچي ماین چاودنې وواشه. د دسمبر په لسمه په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. روانه اونۍ په غزنی کې د اسوسییټډ پریس او الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شو. محمد رفیق صدیقی د خورشید تلویزیون پخوانی اجرایی رئیس، فردین امینی د آریانا تلویزیون ویاند او یما سیاوش د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال هغه کسان دي چې د دوی د وژلو علت لا واضح نه دی چې ولې وژل شوي دي. خو د وزیر صاحب که راشو دی ته چې د خبریالان په نقشه سوي دي، له نظامي پلوه د تروریستي حملو مخه څرنګه نیول کېدی شي؟
تاسو ګورئ چې لومړی خو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې تروریستي پیښې کوي، یو ډلې پرې څوک وتړي، زما په عقیده باندې به دا سمه خبره نه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې تروریستي ډلې دي. د هغې سره څنګ کې د مواد مخدر قاچاقبران هم شته دی، مافیایي ډلې هم دي، او ځینې ډلې دي چې هغه په جګړه کې خپلې ګټې ګوري، خپل منفیات ګوري. که دا ټول سره را شریک کړو، دغه ګډوډي او دا جګړه او دا ترور او دا وحشت هم دغه ډلو رامنځته کړی دی. او مخه نیولې ته پوهېږي چې مخه نیولې خو د خلکو همکاري، د حکومت له خوا نه د کشف او استخبارات دقیق کار کول، او په دې باندې کار کول چې کابل شاوخوا امن شي، هغه لارې چې هغه خلک داخليږي بدون د تلاشي نه، بدون د کنټرول نه، هغه لارې بندې شي، او په طبیعي توګه باندې خلاره اراده زما په عقیده باندې چې په هر شکل کېږي باید د خلکو همکاري وغوښتل شي، د خلکو نه داسې همکاري وغوښتل شي یا شرایط ورته آماده شي چې په خپله خلک د حکومت سره مرسته وکړي، د کشفي استخباراتي ارګانونو سره مرسته وکړي، تر څو چې د دې مخه ونیول شي. ځکه دا ترور چې موږ وګورو یا دا وژل، دا هدفي وژنه دا په غرب کې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، خو هلته هغه هیوادونو کې خلک ورسره مرسته کوي. کله چې څوک ګوري اشتباهي، هغه حکومت ته خبر ورکوي، یا مثلا کور په کرانه ورکوي، یا کله چې دوی پوه شي چې دا سړی خطرناک دی، هغه د استخباراتي او کشفي ارګانونو سره مرسته کوي. په افغانستان کې هم همدغه لارې دي چې کشف استخبارات هغه پیسې چې زه ویلې شم چې هغه پیسې د اوپراتیوي پیسې په نامه باندې یادیږي، هغه ټول په همدغه لاره کې مصرف کړي، تر څو چې هغلته خلک جذب کړي، خلکو نه کار واخلي. داسې خلک وي چې کراچي وان، ټیکسي وان، حتی په کورونو کې، په کوڅو کې، په دې کې داسې خلک مواظب شي چې هغوی په کالیو کې وي، په شخصي کالیو کې وي، څوک ورته متوجه نه وي، څوک یې ونه پیژني. هغوی دغه وظیفه وي چې کله څوک ګوري اشتباهي، هغه دولت سره همکاري وکړي او حکومت دې ارګانونو ته خبر ورکړي. او د دې تر څنګ زه بیا تکراروم چې د کابل د امنیت لپاره کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضرور دی، ځکه چې امنیتي کمربند خلک چې راننوځي کابل ته، هغوی باید کنټرول شي، تلاشي شي، وکتل شي، اوس ټولې لارې کابل ته خلاصې دي، او خلک کولی شي چې په بیدبید مافی خرو باندې، قچرو باندې، اسپونو باندې، یا پلی یا په شا باندې مواد د کابل ته داخل کړي او د هغې نه بې استفاده وکړي، برعلاوه د موټرو نه چې موټرو کې استفاده کوي. نو دغه لارې چارې دي چې په دې باندې باید غور وشي.
مننه وزیر جنرال صاحب،
دا تروریستي ډلې مهرباني شي.
مننه، بیرته به بیا هم تاسو ته راشو. خو بل میلمه مو فریدون خوځون د مصالحې د عالی شورا ویاند د چې په خبرونه کې سره ملګری شوی دی. خوځون صاحب، خبرونه ته شرغلی، له تاسو سره به بیرته سولې ته وګرځو. خوځون صاحب، د سولې په برخه کې نوې خبره سره له طالبانو سره د دوی له استازو سره په قطر کې ما پرون رابطه ونیوله. دوی هیله مند دي چې د جنوري په 15 به خبري پیل شي، خو دا وایي چې دوی په افغانستان کې خبري نه کوي. د مصالحې د عالی شورا نظر سره د جنوري په 15 به د سولې خبري بیا شروع شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، بحث ګډونوالو او تاسو درنو اوریدونکو ته. موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زموږ له خوا نه ټول چمتووالی بشپړ شي، او موږ آماده یو چې 15 جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو هیئت مذاکرات کوم شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
وبخښئ خوځون صاحب، یعنی قطر ته تاسو ورځئ؟ وبخښئ، یعنی قطر ته تاسو ورځئ د سولې د خبرو لپاره؟
د مذاکرات محل په لومړي پړاو کې دوه هاو، او بیا ځینې نور هیوادونه هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي. اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي او کوم اعتماد چې د دواړو طرفونو شته هغه مساعد شي تر څو مذاکرات په هغه حال کې چې دواړه طرفونه پرې توافق لري ترسره شي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
توافق حاصل شي ځکه د جنوري تر پنځمې پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
نو تر اوسه دا توافق نشته او بریاله تر اوسه حتی بحث هم نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر روسي هیوادونو نور هم درخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي. اما په اکثرو هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووېډ 19 یا 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده، نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو له دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې زاید دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي. موږ غوښتنه دا ده چې مذاکرات هر چېرته وي، مهمه دا ده چې د میز طرفین د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یو حل لارې پسې وګرځي. دا نه وي چې چېرته موږ که په افغانستان کې هم بحث وکړو، هماغه خپلې خبرې لږو او که په دوحه کې وکړو یا په هر هېواد کې بل وي، موږ ته د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د خلکو حقونه دا مهم دي او څه چې په اجنډا کې له ځان سره لرو هغه مهم دي. هغه کار چېرته وي موږ به په هماغه مسایلو بحث کوو. یعنی محتوا د مذاکرات نه بندي.
بله،
اما دا یو تمه لرو چې مذاکرات په افغانستان کې شوي وای دا به ډېر ښه وو. چې زمینه نه مساعدېږي دا ښه ده چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو منظر تاسو ویني چې په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی دی. او موږ لومړنی کار زمونږ همدا وي چې په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې جګړه پای ته ورسیږي، جګړه حداقل متوقفه شي او موږ خبرې مخته وسو.
مننه جنرال صاحب. وزیری که راشم بیرته د خبریالانو موضوع ته، ستاسو په باور ولی خبریال په نقشه کیږي؟ خبریال خوب یو بی طرفه څوک دی چې د دواړو خواوو ژغ وچتوي. مثلا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وشل شو، له هلمند د ازادي راډیو راپورونه کم شول. په دې راپورونو کې به د طالبانو خبر هم وو، د داعش به هم وو، د حکومت به هم وو، د خارجانو به هم وو او د نورو به هم وو.
خبره داسې ده چې دا هدفي وژنې چې موږ ورته وایو دا اصلا د دې لپاره دي چې په ټولنه کې یو حرج و مرج رامنځته کړي، داسې یو کس ووژل شي چې هغه نړیواله ټولنه او رادیوګانې تلویزیونونه او ټول مطبوعات په هغه باندې تبصری وکړي. کنه دلته په افغانستان کې ډېر خلک وژل کیږي، ترور کیږي، دومره رادیوګانې یا مطبوعات ور باندې تبصری نه کوي. نو دا تروریستي ډلې د دې لپاره چې وضعیت خراب وخی، وضعیت ډېر متشنج وخی، وضعیت داسې وخی چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې دوی امنیت تامین کړي، د دې لپاره دوی هغه کسان وژني چې هغه ډېر په مطبوعاتو کې او په تلویزیونونو کې دغه په حق باندې خبري وشي. نو ځکه دا مطبوعاتو مشران یا د مطبوعاتو کارکونکي دوی نخښه کوي او هغه وژني. دوی حق نه لري اصلا اخلاقي لحاظ باندې دوی باید دا کارونه کی، ځکه هغوی بې طرفه کسان دي، هغوی د ټولو غاړو نه راپورونه خپروي. خو خبره هم دا مخکې چې مې وکړل هغه هم دغه ده چې دوی د هدفي وژنې مفهوم هم دغه دی، لکه پرون یې چې هغه رشید صاحب ترور که چې هغه په ټولو اخبارونو کې ټوله نړۍ کې هغې باندې خلکو خپله غمرازي وښودله. علت دا چې یو عادي خلک سړی که ووژل شي هغه باندې دومره د مطبوعاتو نړیوال دومره ټینګار نه کوي، دومره خبرې ورباندې نه کوي، دومره مخص ورباندې نه کوي. دوی د دې لپاره دا کسان وژني چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي، په مطبوعاتو کې تلویزیونونو کې نړیواله ټولنه شپه ورځ په هغې باندې بحث وکړي، هغې باندې خبرې وکړي. علت یې دغه دی.
مننه جنرال صاحب. مخکې خوځون صاحب کورونا ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د فبروري په 9 ښکاره شوه. په هرات کې یو 15 کلن دوکاندار نیولې وو چې له ایران راغلی وو. شاوخوا 10 میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 1500 ته رسیدلې دي او تلفات تر 2000 اوښتي دي. خوځون صاحب، د کورونا پیښې ته تاسو اشاره وکړه چې د سولې په مذاکراتو باندې هم خپل تاثیر لري، لیکن د افغانستان د نه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم دا د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې چې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا به د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی وه دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروی کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یا دا ده چې کورونا پکې کمه ده، یا دا چې چاجدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته، د دې تر څنګ مونږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د یو افغان په توګه دا د هر افغان تمه ده چې داسې ورځم راشي چې مونږ خپل موضوعات پخپله حل کړو. دا ډېر په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي چې مذاکرات وشي. هغه د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه پنځه هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او پنځه هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروی، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی، او موږ سره دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بېرته شروع کېږي، موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هېواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بېرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
خوځین صاحب مننه. خو د خبرونې وروستۍ موضوع هم راخلو، د دې سات د جنوا کانفرنس چې د نومبر په 28 او 30 د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو، او په کې د افغانستان سره ځبان دي 14 میلیارډ ډالر د مرستو ژمنه وشوې. د مرستو چې افغانستان سره وشوې، ستاسو په باور خوځون صاحب پلانډو کتا سو نظر واخلم، د دې د سولې په خبرو باندې څه تاثیر پرې شي دی؟ ځینو کسانو دا ویل چې طالبان شاید ته هیله ولري چې نړیوال د افغانستان له حکومت سره مرستې نه کوي، نو دوی به برلاس شي په دې هغه کې په دې خبرو کې. لیکن کله چې نړیوالو دا مرستې وکړي او دا ژمنې له افغانستان سره وکړي، آیا دا د سولې په خبرو باندې مثبت تاثیر لري او کنه منفي تاثیر پرې شي؟
طبیعت چې دا مثبت تاثیر لري. ګونګسې ډېرې وي چې آیا دنیا د افغانستان نه مخ ګرځولی یا نه ده ګرځولی، یا له اوسني حکومت سره مرستې کوي یا نه کوي، یا باور شته یا نه شته. دا سوالونه وو چې مطرح کېدل. ما تاسو ولیدل چې دا ټول سوالونه تم ثابت نه شول، او دنیا په یو وخت له افغانستان سره مرسته اعلان کړه، دا مرسته ډیرو هیوادونو په سوریا مشروط کړه. د دې تر څنګ داسې هم ویل کېدل یا طالبانو ستمه درلوده چې دوی به هم دعوت شي او ممکن ځینې مرستې د دوی لپاره هم اعلان شي، چې هغه هم ونه شوي. او نو دا یو روښانه پیغام و چې دنیا د افغانستان اسلامي جمهوریت څخه حمایت کوي او له دغه نظام څخه حمایت کوي، او که چیرې موږ سولې ته ورسیږو ممکن دا مرستې نورې هم ډېرې شي، او د یو سوله ییز افغانستان شتون په منطقه کې دا نه یوازې د منطقې د هیوادونو لپاره بلکې د نړۍ د هیوادونو لپاره مهم ارزښت لري، خاص ارزښت لري او نړۍ دا غواړي. نو په دې خاطر باندې زه هیله منم چې طرف مقابل هم یو ښه پیغام اخیستی اوسي، او د سیمې هیوادونو هم یو ښه پیغام اخیستی وي تر څو د سولې پروسې سره مرسته وشي، او دا روان مذاکرات چې دي دا د اور یو سولې
ځواب افغانستان پاتورسي. خوځون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. هم دغه سوال چې د جنوا مرستي له سولې سره هم مشروط شي، وي دا به د سولې په خبرو څه تاثیر وکړي؟ جنرال صاحب وسري تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
خبره اساسي دا چې تاسو وګورئ دا هیوادونو چې د افغانستان سره خپل مرستي اعلان کړي دي، په افغانستان کې جګړه هم دا او دوی ژمن دي چې دغه مرستي د افغانستان سره وکړي. کچېره په افغانستان کې سولې راځي، نو تاسو فکر وکړئ چې څومره هیوادونه به دې ته آماده شي چې د افغانستان سره مرستي وکړي. د دغه فرصت نه باید طالبان او د افغانستان حکومت او هغه خواوی چې په دغه مسله کې شریک دي هغه تر نه ګټه پورته کړي، دا واضح خبره ده چې مرستې افغانستان سره ووم شي چې سوله نه وي موږ ترېنا هغه ګټه نشو پورته کولی هغه چې د سولې په وخت کې سړی ترېنه ګټه پورته کړي ځکه که پل جوړېږي پل بېرته ورانېږي که سړک جوړېږي تاسو ګورئ چې مخالفین هغه سړک په بلدوزر یا په ماشین باندې اړي چپه کوي مینونه ورته کړي پلونه ورانې سړکونه ورانې فابریکو ته یا مینونه په کابل ښار باندې ورئ اور اخلي ځانمرګې بریدونه کوي نو مانا دا ده چې دا ټول په دې جګړې په حالاتو کې دغه استفاده چې باید کومکونو وشي هغه هم په سمه توګه نه کېږي نو زموږ هیله دا ده چې طالبان او د حکومت او هغه غاړي چې په دې کې شریکې دي دوی سره بالاخره سرونه نږدې کړي او یوې سولې ته تلپاتې سولې ته ورسیږي چې نړیوال هم مرستې زیاتې کړي او د دې مرستو نه افغانستان هم استفاده وکړي ګوره فساد او جګړه او دغه خرابي اورانی او دا ترورو دا ټول د دې باعث کیږي چې د دې مرستو مخه ونیول شي او درسته ترینه استفاده ونه شي
جنرال صاحب دولت وزیري مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته همدارس له استاد نصر الله سنګچي څخه مننه کوم له فریدون خوزون څخه او له حکمت اعظمي څخه چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته کوم اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې سوالونه وکړل له هغوی څخه مننه کوم د کوم ټلیفونونو چې مو وانخیستلی شوی او وخت اجازه نه راکوله له هغوی بخښنه غواړم زه احمد چبر له تاسو اجازه غواړم
زما غوند دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا غوند دا پے ہستا غوند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما غوند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زما غوندې دا لور زې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زما غوندې دا زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی وینم